ستړي مسی وخت مازیګر 15 بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په وروستي خبرې پړي کې مزات الحق کاکړ او ګډه سفر کړی کوم هیله ده روغ ټول او خوشحاله به یاست. د پاکستان او ایران پر اړیکو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ستړي بشي لومړی د خبرونو سر ټکی. ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیول موضوع له هغه افات سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغېزمنولی شي. په پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د 2003 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغېز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د هندي استخباراتي ادارې جاسوس د افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. د څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یو شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په شایع شوي رپورټ کې ویلي شوي چې د 2003 کال پرتله په تیر 2015 کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشال لاړو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې 2006 بریدونه شوي وو. په رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال 13 ځانمرګي بریدونه شوي چې د 2014 کال پرتله 1.3% کم دی. په رپورټ کې راغلي چې تیر کال د توهین رسالت په تور 2 کسان نیول شوي چې پکې 15 مسلمانان 4 عیسایان او 3 احمدیان شامل دي. د فرقیز او پیخو په حق له په رپورټ کې راغلي چې تیر کال 55 فرقیز بریدونه شوي. د دې ترڅنګ د خوځو پاړه په رپورټ کې ویلي شوي چې 2015 کال کې پر خوځو 909 جنسي تیری رپورټونه مخې ته راغلي دي. نن د خبر ایجنسی لري پرتی تیرا سیمه سیمی کډوالو په پیښور کې مظاهره کړې او له حکومت یې خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. د تیرا سیمی کډوالو چې په مختلفو کمپونو کې میشتې د پیښور پرسلب مخې ته راجمع شوي ول او شکایت یې کوو چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. د تیرا یو کډوال واجد خان نن مشال اړوي ته وویل
مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ورکړی کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو. نو کله مونږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چارواکو طرف نه نو مونږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو احتجاج وکړو.
دا تیرا کډوالو له حکومت د بیرته ستنولو ترڅنګ په کمپونو کې د ژوند بنیادی ضرورتونو د ورکولو غوښتنه هم کوله. تیر ماخام په لکه مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې کې 4 کسان وژل شوی. د پولیس اټانی مشر محمد ایاز بیګا مشال لري تو ویل پیخه د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی. دی وای د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبي ته ورغلي ځوانان ول. ایاز یاته وی چې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواری چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي ک بهرنی هیوادونو له وسلوالو سره مرستې ونکړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکول شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری مشال رډیو ته وکړه.
د خارجیا با مخالفین
که بهرنیان زمونږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړ ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې مونږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي.
وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال عربان، چچنیان، پنجابیان او ازبکستانیان جنگیږي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر ډلو ته د مالی سرچینې پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ورشامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الیگزانډر میکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وای الرحمه د القاعدې طالبانو لشکری طیبه او نورو پاکستاني او افغان سغدریزه ډلو سره ډلو یوه وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وای میکلین ټاک یو سکاټلنډي دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنو او د پاکستان له الف ټیم سره یو څلور ورځنۍ لوبه لپاره ورغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د اتوار د ورځې د ځانمرګ برید له کبله د افغان لوبغاړو سفر ځنډیدلی دی. د اوباما اداره چارواکو له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي، چې دا باوري کوي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي معاهدې وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی، خو دا خبره بېګا ځینو امریکایي چارواکو رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو وایي د امریکا مالیه وزارت پر دې غور کوي چې له هیواده بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاسلری ولري او چې له ایران سره د مشروع کاروباري سوداګانو ملاتړ وشي. او اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال راوی اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او 25 پیسې او په 1.5 روپۍ. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ او 250 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 14 او په کوټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه مو له ګلایا زو اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړ. په روانه غړی کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. تهران ویلي چې پاکستان د هغې ادعا چې ایران له لارې ورغلي یو هندي جاسوس یې نیولی، وروسته د پاکستان میډیا له لورې د ایران په اړه رپورټونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی سي. کارپوس څه نظر لري؟ مخامخ پاکستان ترګری څنګه جام خلاص وایسي
یاسی او فکری له اثر جګړه روانه را او کزمور اج جګړه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د خبر ایجنسی به کور کړل سوي کسان تور پوری کوي چې پر دوی خوراکي مواد بند کړل سوي دي.
مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ورکړ کېدلو، دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو. نو کله موږ سره په دې باندې خبره ونه شوله نو موږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو، احتجاج وکړو.
د دې ترڅنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، د افغانستان په اړه هم رپورټونه. خو پایل د ایران د پاکستان له تعلقاتو څخه ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر پړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بعد اغیز کولای شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت پخپور سوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کلبوش یادو په نامه د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملای له تهران سره شریکه کړې ده. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ ایران د سفارتخانې نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصل شوی کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. واضح دی چې پاکستانی مطبوعاتو کې لسو ورځو راسې دا ویل کېږي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هند استخباراتي ایجنسی د را شبکه فعاله ده. د لړکی د بهرنو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي چې مطبوعاتو له وجې په تعلقاتو اثر پرېوتی شي. د سیاتوي
عموما چې کله دوه ملکونه آپس کې خبرې کوي او تعلقات ښکول غواړي نو د هغوی سرکاري میډیا او د هغوی چې د نور خلک چې وي هغه کوشش کوي چې هوسټایل یعنی دښمنانه خبرې ونه کړي بلکې دوستانه خبرې وکړي. نو یس په دې اساس خپل د کافي زی تعلقات ښکولو او خرابولو کې خو دې نه زیات اثر ظاهر دی د معاشي ګټو چې یارې باندې زیات یا تاوان باندې زیات فرق کړی.
د بهرنو چارو کارپور سم شاه مومن وای
د ایران چکم د امریکای سره نو ځما کړی دا غنه پسو د ایران اهمیت په ټول سیمه کې په ټول منطقه کې ډیر زیات شوی دی. ایران یو ډېر لوی سیاسي رول هم لري اقتصادي رول هم لري سنټرل ایشیا په حواله سره د مشرق وسطا په حواله سره په دغه دغه چې څنګه دی د پاکستان اړیکې باید چې د سر نور هم جوړی شي ځکه چې پاکستان ځان نه نشي پاتې کېدای پرې معاملو.
یاد دې وي پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسی جاسوس کی د بلوچستان ویلی وو او درې ورځې مخکې د راډیو جاسوس یو ویډیوئي بیان هم جاری کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسی له کار کوي او په کراچي او په بلوچستان کې کاروایانې کولې. بلخوا هند د کلبشن یادیو اعترافي بیان به بنیاده ګرځولې او پاکستان نه درخواست کړي چې نوموړي پوری د رسایي ورکړي شي.
رابی اکرم خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له یو بل سره تړلي دي نو که په یو هیواد کې نامنی وي نو بل هغه هم نه آرامي شي. سلاودین ربانی تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې غونډې ټول کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابراهیم حسین ول د افغانستان سولې د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر په مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیک تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دواړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیگرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزې پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمه پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلې او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګوندیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثبات او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
دا و حدیث پردیس. هلته د پاکستان په لکې مروت کې د سرک غاړې شخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه تیر ماښام د لکې مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې چې په کې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي. د پولیس ثانی مشر محمد ایاز مشالډو ټول د شخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کولو ته تلل. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو گاڑی کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوه. بارودی چاودن ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرام پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرۍ پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکې مروت ته جوړې پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مړه شوي دي. دغه دوران چې زه خپله په ګډ باندې ما سره که ملي موبایل و نو دا بلاسټ چې موږ ته تقریبا په چار فلنګ باندې دا اوسو موږ دا ته نږدې وو چې کټه پای فوټ کیندلی وو او دا کوم انجن چې وو که نه دا 150 ګز لرې تللی وو. دو ټارګیټ ما په خیر دي چور وو دغه ملي سر دا ته فوټبال کېږي او دا مازدیګر ته خلک دغه هغه تر سیر تفریح تر وتلي که نه 1500-2000 کسان وي دلته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطه د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
پاکستان له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي، خو پر دې سربیره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسله وال بریدونه کېږي. په دې اړه مو رپورټ جوړ کړی چې په کې د چارو له کارپوهانو سره د مرکو پر اساس دا پوښتلي چې پاکستان څنګه کولای شي د ترهګرۍ ضد جنګ وګټي. راځي دې رپورټ ته وګورو. پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربیره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوقدر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوي دي. که څه هم کارپوهان د ترهګرۍ د پیښو د دوام په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترګرو ته په مکمل توګه ماته ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړی وی کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلی وو موږ په اهداف د پاره استعمالو ته باندې اوس نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چلی دی نه دا موږ لپاره خطر جوړ شو. او افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولی ترخدرۍ نه علاوه چې کم افغانستان سره زموږ مسائل دي
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندي د ترګري سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم دې خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګري زیږوي.
ترګري خلاف جګړه چې کنه دا اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان لګیا دی چې کومه جګړه کوي آی خو خلک رونیسي چې دې غر کې کس ناستې دې کور کې درې کسان ناستې دی نه رونیول دی غاله بچ شول دی نمکل دی جیل ته خی خو دا کوم ذهني طور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کېږي اخوا ته دې څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دې صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي سیاسی او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که موږ اجازه جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوس هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپل لپاره جلا جلا تګلاري جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نتورک یا شبکه دالته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګری او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونونی ول شي تر هغو دوی کله هم ترهګری ته ماتې نشي ورکولی. او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوی کامیابیانې به نیمګړې وي او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګری د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زدبایی بیا پدیاڑا درے اڑاندیسونه لري.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مقتد خاو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوهم خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راو بلل شي چې نفرت خبروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
هم غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوس وایي چې باید د ترګری او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
دا مشال ریډیو دا.
اکانومسٹ مجلې په لاهور کې ځانمرګي برید وروسته پنجاب کې وسلوال پر ضد د کاروای په اړه واکمنو سیمرګرون ته د اورپیش مشکلاتو په اړه مقاله خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې فوج په پنجاب کې د وسلوال پر ضد پراخ رول غواړي خو د دې سوې وزیرالای له ورکولو انکار کوي. راځي تفصیل ته ورسو. اکانومسٹ مجله لیکي وزیر اعظم نواز شریف په خپل پلرني وطن کې په ترګري کې زیاتوالی ویرولې دی. پنجاب چې د پاکستان د آبادی نیم نفوس پکې ژوند کوي د طالبانو له حملو تر ډېره حده محفوظ دی. د مجلې په خبره وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون پښتون مشتي سیمې په نشه کړې دي. اکانومسٹ لیکي د پنجاب شهري شتمن او واکمن د پښتنو وطن پردی وطن بولي. په مقاله کې ویل شوی مسلم لیگون په پنجاب کې میشت وسلوال لپاره نرمه ګوشه درلوده او آن له دوی سره تړونونه هم کړي دي. خو لکه چې فوج ضرب عذب عملیات پیل کړي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم مجبور شوی چې له وسلوالو سره ټکر ووهي. په دغه کې یوه ډله هم لشکري جنگوي ده چې د مجلې په وینا د تیر کال جون په میاشت کې پولیسو د دې ډلې مشر ملک اسحاق په ماورای عدالت نښته کې ووژلی. د اکانومست په وینا د پاکستان فوج فکر کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد ډېر څه کولو ته ضرورت دی او د دې لپاره غواړي چې د پنجاب حکومت یې کاروانو ته د کراچۍ د رینجرز د کاروانو په شان یو قانوني حیثیت ورکړي. خو شهباز شریف د فوج ځای پر ځای کولو څخه انکار کوي. د مقالې په خبره مسلم لیگ نون په دې ویره کې دی چې حسینه فوج د کراچۍ په شان په پنجاب کې هم وروسته خپل پام د کرپشن پر لور واړوي. مجله پر مخ لیکي آن که پنجاب فوج ته پراخ رول هم ورکړي خو بیا به هم د مسلم لیگ نون له وسلوالو ډلو سره اړیکې د مشکل په توګه پاتوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبر ایجنسی تیرا د ځینو کلو خلق په پېښور پریس کلب کې نن راغونډ شوي وو او خبري کانفرنس پر مهال غوښتنه کوله چې د کوبیر کورکلسو کسانو په ژوند کې د دوی 2000 وبخشي چې د کډوالۍ په ژوند کې د دوی 2000 کورنۍ د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت پر دوی باندې خوراکي مواد هم بند کړي دي. دغه خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت دوی ته خوراکي مواد زر تر زر ورکړي کنه نو دوی به بیا په احتجاج لاس پورې کړي. په پېښور کې د مشارېډو خبريال غلام غوث د خبري غونډې پر مهال د دغو بې کور کلسو کسانو د دوو مشرانو سره خبرې کړي. راځي ورته غوښتو.
استادیون شامون نوم ده بارکم بارخیر یم یون کورونا وسوال ارتن خاتون شوال راغ دا کورونا خاتون شوال مون حکومت غان کوي نن بر جو غان کوي توسه واپس شو یو یو دم لا واپس یرو کی کا واپس نه را کوي مهربانی راو کی چې راشن را خلق ما بندوي دلوګه خراب شو وتابو برباد شو.
از وجد خان کوم بارکم بارخیر سره تعلق لرم. مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ور کړی کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی نو کده مونږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چارواکو طرف نه نو مونږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو احتجاج وکړو. د کورمه جانس سره مونږ په بارډر باندې پراته یو او د دغه نوم دی د یو کلی نوم دی جوړ او د بل وچنو یوګو میلا تاجو مخکې د سابقه کوم پولیټیکل ایجنټ و د قصر مو ملاقاتونه وشول غلا مونږ د خپل خبره وکړه چې دا ټول خلک لاړل نو دا مونږ ویل نه شوتلې نو اخر دا چې په مونږ باندې درشنم بند کړ شو داسې پری خودل نو واست تک ترتیب مونږ غواړو چې په طریقہ باندې مونږ به خپل حق حاصل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
اسوسییټډ پریس خبري اجنس وايي افغان طالبانو ډار شوډلې چې ملا زاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغه ملګری به سي. خو طالبان جلسې به ډله چې مشر ملا رسول کوي د خبرونو پروپاګاندا بولي وايي داسې هیڅ کار نه دی سوی. شننکي وايي چې ملا زاکر له ملا منصور سره یو ځای سي نو شاید د افغانستان سولې هڅې کړندې کړي. احمد چبر معلومات راکړي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم زاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به د افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا زاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا زاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاسخه د دغه خبرو سره یو پروپاګاندا دی. څورې چې مخکې د محمد رسول اخون په پروپاګاندا اوازه خبره کړه و چې دغه اوازه خبره کړه چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د منصور سره ځای کې نو دا ټول هغه د سیسي سیمو هم سره ملکونه زموږ د پروسی خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ به د دې خو حقیقت نه لږ
تیر میاش پاکستاني رسنیو داسې راپورونه خبره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. ملا زاکر په خوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیر کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر په خوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د دم لاټړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د مولا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د مولا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفه شپک سوا یویش کیلو هرتا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کیلو هرتا اوریدل شي.
تاسو په دوه منیمای کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه اوریدلی سئ او څو نور رپورټونه هم ستاسو خو 15:00 سوي دي. ګلای از به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ایران وای د هند استخباراتي افسر اداري د افسر په اړه خبرونه له هغه واد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خوشي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان د خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړلو ارزښت کموي. نن د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن لخوا په شایع شوي رپورټ کې ویل شوی چې د 2013 کال پرتله په تیر 2015 کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن مشال اړوند پر لیکلي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې 1,000 بریدونه شوي دي. تند خبر جنسلری پرتی تیرا سیمی کډوال په خبر کې مظاهره کړې او حکومت یې خپل سیمو ته د استنول غوښتنه کړې. د تیرا سیمی کډوال چې په مختلفو کمپونو کې میشتي د خبر پرسل مخ ته راجمه شوی ول او شکایت یې کو چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. تیر ماخام په لکه مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي. د پولیس ثانې مشر محمد ایاس بیګم مشال ډوتې وی په خپله لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی د چاودنه ذمہواری چانه نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنی هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیر مشال ډوتې وکړه. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډول ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه اګټ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت نړیوالو تر هغه په لیست کې ورشامل پک شوې دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې و چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي ایسوسییټډ پریس ارجانس ته کړې او د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګرو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي.
ولاز د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او سراج ظهیر بیا د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارېیې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی، خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده، خو که وکتل شي نو دا خبره د چانه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قرباني ورکړې دي او لا دغه قرباني ورکوي. او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی، نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوری جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼه خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې د هندستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر اعلی کای ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذاب له وجې د بې کوره شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی، خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي، دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره پوره عمل وکړي. دریا اخیر کې وایي اوس به حکومت لا انټیلیجنس نیټورک نور مضبوطول وي او د مارکیټونو، پارکونو، اسکولونو، ریلوې سټیشنونو او د بسونو د اډو او هسپتالونو په سیکورټۍ به خصوصي پاملرنه ورکول وي، نو هله به ممکن شي چې حالات کابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وایي په پاکستان کې یو شمېر بریدونه ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رایټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسي مجلې لیکي چې امریکا تر 15 کلونو پورې په افغانستان کې د طالبان ضد وجنګېد او د هغه هیواد بیا رغون لپاره اربونه ډالر ولګول. په افغان حکومت کې د درغلي له کبره ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار له مومند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي بریده څه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پېښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رینجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د ناارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړۍ بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسي مجلې لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالره ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پر زول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکو د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړي انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړې شي.
دا اسرار علا مومن چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتي وړاندې کول. امریکا د هغو محدودیتونو پر اسانه کولو غور کوي چې له مخې یې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دا موضوع نه ده تایید کړی، خو ایسوسیټډ پریس اژانس دا مسله په یو رپورټ کې راپورته کړې چې تفصیل به یې له رضوان مراد واورو.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفادې د مخنیوي پر لار چارو غور کوي. اسوسیټډ پریس اژانس وایي سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانه وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگټن په کارنیګي انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دوی وايي دا خطر خیزیات شي چې لبندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لري کړی. په ځانګړي ډول کډ مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیره په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي عامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسی بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزي معاملې د امریکایي بانکونو له لارې په امریکایي ډالرو ترسره کړي. د لویدیځو اشانسونو له مخې د مسلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رضوان مراد وهل ته بیا امریکا او سعودي عرب په دوه خیریه موسسو او څلورو کسانو باندې په دې بندیز لګولې دي چې دوی د ترګرو لپاره پیسې راټولوي. د دې تفصیل به له احمد شیبر اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ تروریستانو ته د بسپنې ټولولو په تور پر دوو ډلو او څلورو تنو بندیزونه ولګول. د دوغو دوو تنو په منځ کې یوې په سکاټلند کې لوی شوی او وروسته یې له طالبانو سره خواخوږي پیدا شوې ده. د امریکا او سعودي عربستان په بندیزونو کې جیمز الکساندر مک لنټاک او په پاکستان کې د ده خیریه موسسه الرحمن هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د موسسه القاعده، طالبانو، لشکری طیبه او نور سختریزو افغان ډلو ته د یتیمانو د ملاتړ په پلمه پیسې ورکوي. مکلن ټاک د 2013 میلادي کال له لومړیو څخه د افغان ماشومانو په جالي عکسونو، نمونو او اسنادو د جګړمارو د ګمارلو لپاره پیسې ټولې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي مکلن ټاک په دې ادعا چې افغان یتیمانو ته مرستې ټولوي د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د دغه وزارت په وینا مکلن ټاک د 2011 له اپریل څخه د 2012 تر اپریل پورې په بریتانیا کې 180,000 ډالر ټول کړي او پر دې سربیره د عربي خلیج او نورو هیوادونو کې بس پنی یا چاندي ټول کړي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا مکلن ټاک همدارس په دې تور نه ده چې نقد پیسې افغانستان ته په قاچاق وړي او د دغو پیسو یو برخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چاودیدونکو موادو په رانیولو لګولې ده. عبدالعزیز نورستانی او په پېښور کې د اساریه مدرسه هم چې د تروریستانو په ملاتړ او جګړې ته د مدرسې د شاګردانو په استولو تور نه ده په بندیزونو کې شامل ده. د لشکر طیبه د نوی جمیل نوم چې د تروریستانو د روزنې کمپ لري، د کراچۍ د قمندانانو څارنه په غاړه لري او د پیسو ټولولو مسؤلیت لري د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. دا دوهم ځل دی چې د تروریستانو د هلو ځلو د ناکامولو لپاره امریکا او سعودي عربستان په ګډه اقدام کوي. د تیر کال په اپریل کې د الفرقان بنسټ پر ضد بندیزونه لګول شوي وو. الفرقان په پاکستان او افغانستان کې میشته ده.
دا و بخښنه غواړم احمد چبرنو بلکې اسمت ساروان او ستاره پوټي وړاندې کوي. د نړۍ شاوخه 500 سیوادونه لوړ پوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د ټیم امنیت په سر مشر زکی ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د ټیم اصول جوړولو مواد د ترګرو ډلو لاسونو ته ونل وشي. له دې سره د شمالي کوریا ټومي پروګرام هم هغه څه دي چې د ټیم امنیت په سر مشر زکی به قرباني بحث کیږي. د دې سر مشر زکی پرانیسته بیگا وسو او د ویناګانو لومړی پرخه نن پیل شي. تفصیل د احمد چبر پر رپورت کې.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونل ویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشي زده پنځشنبه پر اوس په دې هدف پرانستل شو چې اندیش نشته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر ریاضم شینسو ابي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوي دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیه ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوي دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
په شی حکومت والی کې د افغان ولس مشر خاص استازي وايي طالبان په هیڅ وجه نه غواړي سوله وکړي او باید پروزدي ملي پاڅون وسي. احمد زیاد مسعود د جمعې په ورځ یعنی نن د ځوان افغان جنرال حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو پر مهال وویل د افغان حکومت له هڅو سره طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سول او د جګړې د دوام غوښتنه غوښتونکي دي. په دې اړه د حدیث پردیس رپورټ اورو.
که څه هم افغان حکومت او د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي، خو په خې حکومتوالۍ کې د افغان ولسمشر خاص استازي احمد ضیا مسعود وایي طالبان په هیڅ وجه سولې ته لیواله نه دي. ښاغلی مسعود وایي دا چې طالبان نه غواړي سوله وکړي او جګړې ته دوام ورکوي باید پر وړاندې ملي پاڅون وشي. دی وایي موږ په وروستیو څو ورځو کې د دې شاهدان یو چې ترورستان په هیڅ وجه نه غواړي چې له خپلو هیوادوالو سره سوله ییز ژوند وکړي. وروستی پیغام یې هم همدا و چې جګړې ته به دوام ورکوي او بیا هم خلک شهیدان کړي او په هیواد کې بې ثباتۍ ته دوام ورکړي او دا هغه تهدید دی چې ټول ملت ته متوجه دی. نو ځکه ضرورت دی چې د دغه ترورستانو پر ضد ملي مقاومت وشي. احمد ضیا مسعود دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د ځوان افغان جنرال حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو پر مهال وکړې. حکمت الله حکمل چې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ امنیه قمندان و، یو کال وړاندې د طالبانو لخوا په هلمند کې ووژل شو. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې احمد ضیا مسعود د سولې پر بهیر سخت انتقادونه کوي، خو ښاغلی مسعود وایي دغه انتقادونه د کومې ډلې د ملامتۍ لپاره نه بلکې له خپلو خلکو د دفاع لپاره کوي. موده وړاندې احمد ضیا مسعود په تخار ولایت کې له ځینو ولایتي چارواکو او مدني فعالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سولې له پروسې د نتیجې تمه هسې ځان غولونه ده. احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره دا ویلي و دا چې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه له وخته به وړاندې وي. په ورته وخت کې د حراست او ثبات ټولنې غړي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی هم د سولې په برخه کې د حکومت پر سیاست هم کلک انتقادونه وکړل. عمر داودزی وایي پاکستان د افغان سولې په بدل کې داسې غوښتنې لري چې نه پخواني حکومت، نه اوسنی حکومت او نه راتلونکي حکومتونه پوره کولی شي. که څه هم ښاغلی داودزی د پاکستان د غوښتنو ته اشاره ونه کړه، خو دا یې وویل چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت امکان نه لري.
د پاکستان له لارې افغانستان کې سولې نشي راتلی. پاکستان خپل مقاصد لري، خپل اهداف لري، خپل تقاضا لري.
د حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو په مراسمو کې د افغان حکومت د اوسنیو پخوانیو چارواکو تاکید پر دې و چې افغان حکومت باید سولې په برخه کې پر پاکستان نور باور ونه کړي. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی وایي که څه هم طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته هره ورځ په افغانستان کې خلک وژني، خو تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو په خورا مېړانې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کړې او په راتلونکي کې به هم دغې چارې ته دوام ورکړي. د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي تاکید کوي چې د سولې په برخه کې پر بهرنیانو د اتکا پر ځای باید له افغاني لارې له طالبانو سره د سولې هڅې وشي څو په افغانستان کې روانې جګړې ته سولې ځهل لار وموندل شي.
حدیث پردیس دی.
اوچی رپورٹ راکوی د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وای د دې شورا ځینې پخوانی او سینې غړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شي. شهزاده شاید د پنځمې پروز د مشالې دو افغان څنګه ته ول د غړي باید په مالی او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د دې داګانو د اثبات لپاره باید کره شواهد او مدارک وړاندې شي. خان احمد سین رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وای چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشت تر څلوېښتو زرو ډالرو پورې اخیستي او د څه باندې دوه زره پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیست شوی. معنا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې هم اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستی دي او هغه د سولې د شورا د لنډشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دې څارنوالۍ ته معرفي نه شي د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارګانونه دغه موضوع سیړي د حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالی شورا په چارو کې د ښوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالی شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالی شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دې دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالی شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا خان محمد سیند چې د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو رپورټ خبریال دی او رپورټ راکوي. د افغانستان خوست یو شمېر کوي مشران او خلک وایي دا چې په نظام حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلی دي، نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې له لاسه ورکړي دي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست رپورټ راکوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه ونډه کې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس دی. څوک چې د خوبره ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی، او هم پیشرم چتا هم تعلیم و تربیت ز تلای ده
قومي مشر حاجی جلندر شوی افغانان پټوله کې سوله غوړي خو تر څنګ له نظام هم ملاتړ کوي
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چا تبلیغات ته پرګدو او نه خپل خور ته پرګدو موږ سوله غوړو او سوله ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایم ور کړی دا او دا د موږ د خلک دولت ته دا هیڅ اجازه نشته چې موږ دولت له اړنګ او نه رنګول ته ورکو
د اسماعیل خیل مندوزی ورسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینا دوله بو هیچ ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټو نه ملاتړ وکړو
د خوست د اسماعیل خیل مندوزی ولسوال محمد یونس صدران د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بری چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کاله پوره کیږي هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې وعده کړی هغه ورو تطبیقوي چې هغه نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو نو تب نه هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي پیغه مشکلات جوړوي نو ولسونه ویخ دي بيدور دي دغه کړه په مقابل کې عکس العمل وکړل نو د اسماعیل خیل مندوزی پولیس والای کې په فراخ ډول ټول شوی د حکومت نه ملاتړ وکړل
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیل مندوزی د مشرانو او ځوانانو په ولسی غونډه کې د خوځې ځکونکو برخه اخیستې و او ځکونکو هم له مقالو سربیره په خپل ترانو کې د سولې پرمختګ او نظام ته ښېګڼو یادونه وکړه
د نجیب الله خیل رپورٹ مورید د افغانستان باروړونکو لاریو اتحادیه غړي وای په تورخم کې له دوی په نه قانونه توګه پیسې اخیستل کیږي دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په مظاهره کې ګواښ وکړ چې په دوه ورځو کې د جوړونې او له دوی د پیسو اخیستو پیش مخته وینسو پراخې مظاهره به پیل کړي بازم د عبید رپورٹ راکوي
د افغانستان د باروړونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارد ته راټول شوي ول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترېنه د باروړونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې مونږ له 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر له په پیرا اخلي دی ورځ 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي موږ ټول مخمو ته تللي هغه شاروالو سره مرګري موږ هم راوړو هغه مر نه منل کیږي څو وارې د جلال آباد والي نام راوړی دا بس ادیوي ورځ هم لري دوه ورځ بیا خپل پیسې موږ له په زور والکی ګو ظلم را سره کیږي دا ټول موږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي
کوم زور یې په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لوی ستونزه ده یونن په نوم باندې کومې پیسې دا 12 کال خپل سوي دي د دې زور حساب غوښتون کیو او لنن نه ایستا باید دغه زاړه خلک چې دیون په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د باروړونکو لاریو د اتحادیه مشرانو ورسره سوره زیوړان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلی و خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوې دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوې دي او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې د کمیسر سره نن وغږېدم ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي
د باروړونکو لاریو د اتحادیه غړي وایي چې په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوری کړي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
او هم له دې سره د مشال راډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي خو په دې ورستۍ شیبو کې به له ګلای څخه د خبرونو لنډې سوارو
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه واد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي تیر مازګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوې بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړلو ارزښت کموي نن د خبر ایجنسی تراسمی کډوالو په پیښور کې مظاهره کړې او له حکومت یې خپل سیمو ته د استنولو غوښتنه کړې د تیرا سیمه کډوالو چې په مختلفو کیمپونو کې میشتي د پیښور پریس کلب مخې ته راجمع شوي ول او شکایت یې کو چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په شایع شوي رپورت کې ویل شوي چې د 2008 کال پرتله په تیر 2015 کال کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشال لړۍ ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې 206 بریدونه شوي دي. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خغ بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیگا مشال لړۍ ته ویل په خده لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرني هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازدیګر د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري مشال لړۍ ته وکړه. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو تر هغه په لیست کې ور شامل کړل شوې دي. په دې کې جیمز الکساندر میکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان هم شامل دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوربه شي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس ارجانس ته کړې.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو له ګل آیاز څخه هو اوري دی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونی نننې نه ساته خبرونی هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. خو سبا له بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو دا وخت تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی ک اوریدل غواړئ نو د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ او تصویرونه ویډیوګانې هر څه لیدلی شئ. خو اوس لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. شش پاولر.